شپک بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مازیګرنې خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر کرزی وایي د روانې اونۍ په ډلیزو وسلوالو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته زمینه برابره کړي. دغه راز اوري چې د ملي امنیت او نورو امنیتي ارګانونو مشرانو دا منلی چې د دې حملو په مخنیوي کې د دوی استخباراتي تدابیر پاتې راغلي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتي جلال زید څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي شای په کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو تر شا د بهرنیانو لاس و. ملي اردو د لوګر او پکتیا په سرحدي ولسوالیو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي، او د ویکیلیکس ویب پاڼې د مسؤول جولین اسانج په قربتوب د ټلویزیوني پروګرامونو لومړۍ لړۍ نن خپره شوه. خبر نواوري ولسمشر حامد کرزی نن ویلي شای په کابل او نورو ولایتونو کې د ورستوي حملو شاته د بهرنیانو لاس وي. جمهور رئیس د خبرې نن په کابل کې د محمود طرزي د زیږیدلو د یو نیم سل کلنۍ په مناسبت نړیوال سیمینار ته وکړې، او وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د وی پلمې برابرول کېدای شي.
پس طالب برادر از این اقدام که بنام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی، که بنام تو شد هر خارجی که کرد و یا خودت کردی. خلاصه کلام
جمهور رئیس ویل دا د خلکو د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره کار نه و. د افغانستان د ملي اردو مسولین وایي د لوګر او پکتیا په سرحدي ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د 203 تندر قول اردو قمندان نن خبریالان ته وویل چې د میوند په نوم دغه عملیات لا هم روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نورستان کمدیش ولسوالۍ بیرته نیولې. د نورستان امنیه قمندان نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د کمدیش ولسوالۍ د نیولو لپاره په عملیاتو کې د متین عباس مولا نجیب او محمد رحیم مولا په شمول د طالبانو یو شمېر پیژندل سوي قمندانان وژل سوي دي، او ناپیژندل سوي وسلوالو کسانو نن د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره سیمې ته په ورغلو کسانو حمله وکړه. په دغه حمله کې د پولیسو دوه تنه زخمیان سوي دي. حمله د خوږیانو په میملې سیمه کې سوې ده. د ننګرهار امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي دي. پاکستانی چارواکو نن تایید کړ چې د القاعده د تروریستي شبکې د وژل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ هغه غړي بچي د تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ونیول سول سبا سهار وختي سعودي عربستان ته واستول سي. د اسامه بن لادن درې کونډې اته ماشومان او یو لمسایبه چې تر اوسه په پاکستان کې په توقیف کې و سبا ته خپل وطن ته ستانه شي. بریتانوي چارواکو نن د ابو قطاده په نوم د یوه اردني سخت دریځ د نیول کېدو خبر ورکړی، او وایي چې ډېر ژر به اردن ته د هغه د بیرته ستنولو پروسه پیل سي. ابو قطاده له القاعده شبکې سره د ټینګو اړیکو درلودو په تورن دی. د ویکیلیکس ویب پاڼې د مسؤول جولین اسانج په قربتوب د ټلویزیوني پروګرامونو لړۍ نن د روسیې له یوه ټلویزیون راشیا توډی څخه خبره شوه.
I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in the space. Editor of WikiLeaks, we've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful.
Russia Today da Kremlin pa malim la third faaliyat kawi aw pa inglisi jaba khabarawani kawi. Da WikiLeaks we pani da masul Julian Assange pa korbatob da da program da milmano list makhki la makhki no targan sawai aw da da marmuz list khalumraitan nan targan suchi da Hezbollah mashar Hassan Nasrallah da patirosh pa jokalnu ki والوارو چې حسن نصر الله له غربي مطبوعاتو سره خبري وکړي، او جولین اسانج لمړی پښتنه داوي چې
I want to know why is he called a freedom fighter by millions.
دا وایي زه غواړم په دې پوسم چې ولې میلیونونه انسانان د ته د ازادۍ لپاره د جنگیالي خطاب کوي، او د میلیونونو نور لخوا د تروریست په نوم پیژندل کیږي. د جولین اسانج په قربتوب د پروګرامونو د غلړۍ دولس برخې لري چې په عربي، هسپانوي او انګلیسي ژبو به خپرې سي. هغه سړی چې په ناروې کې د اوو اویا تنو په وژلو اعتراف کړی و خو ځان مجرم نه دی ګڼلی. نن بیا د ناروې د مرکز استو په یوه محکمه کې حاضر سو او بیا یې له ځانه دفاع وکړه. اندرس بریویک وویل چې په اوسلو کې د موټر بم چاودنه چې اته تنه یې ووژله او په یوه جزیره کې د ځوانانو په غونډه کې ډزې چې تر شپېته تنه زیات پکې ووژل سول جنایي عمل نه و بلکې له ځان څخه د دفاع لپاره یو اقدام و. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د کډوالو په چارو کې د دغې ادارې یونیچسیار د مشر استازیتوب ته د هالیوډ د سینما پیژندل شوي هنرمنده انجلینا جولي ټاکل شوې ده. د یونیچسیار ویاند ادریان ادواردز نن په ژنیوا کې وویل چې شپږ دېرش کلنه جولي به په ډیپلوماتیک ډول له دې وروسته د دغې ادارې د مشر استازیتوب کوي او په عین حال کې به د نړۍ په سطحه د کډوالو پر مسایلو هم کار کولو ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د زندانونو مسؤلینو نن وویل چې سلهاو فلسطیني بندیانو نن د نه خوړلو اعتصاب کړی و. په لویدیځه غاړه او غزه کې میشتو فلسطینیانو هم نن ورځ د بندیانو ورځ نومولې ده او د هغو 4,000 فلسطینیانو په نوم یې پیل کړه چې د اسرائیل په زندانونو کې پراته دي.
تاسو د ازادي راډیو مازی غرنۍ خبری مجله اورئ. افغان ولسمشر وایي د روانې اونۍ په ډلیزو وسلوانو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو کار وي. دغه راز ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیک سند په برخه کې پرمختګ شوی خو په ځینو موردو کې اختلافات لا پر ځای پاتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا منلی چې د یکشنبې ورځې ډلیزې حملې او استخباراتي ناکامي وه. دغه راز د دې خبري مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې له افغان چارواکو سره د حزب اسلامي د پلاوي خبرې به په هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
کچېرې موږ د حزب اسلامي سره موافقې ته ورسېږو بې له شکه چې دا د سولې پروسې ته یو مثبت اغېز لري.
سبا ته په بروکسل کې د ناټو د دفاع بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي او د رواني خبري مجلې په ترڅ کې په د افغانستان په ختیځ او نورو سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو حال هم درکو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مستقیمه خبرونه د غراس سب شوی خبرونه او مهم ریپورتونه او پس رپورې مطالب په ازادي راډیو .com کې یعنی د ازادي راډیو په پانه هم ووري او همې ولولای. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د رواني اونۍ په ډلیزو وسلوانو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي. د حملې د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل او د هیواد په درېو نورو ولایتونو کې په یو وخت وشو چې پکې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او 15 شپېته نور ټپیان شوه. زکیه غیاسی نذیر په تفصیل لري.
افغان ولسمشر په دې باور دی چې د رواني اونۍ د ډلیزو حملو اساسي هدف چې په یو وخت سره په کابل او درېو نور ولایتونو کې ترسره شوې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د پلمې جوړول وو. ولسمشر کرزی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د محمود طرزي د زوکړې په 150 کلیزې په مناسبت جوړ شوي نړیوال سیمینار کې وینا کول ویل په دې حملو کې چې د طالبانو په نامه شوې شاید بهرنیو کړیو لاس وي. ښاغلي کرزی ویل که څه هم طالبانو ته د ورور ویلو له امله له انتقادونو سره مخ کیږي خو به ویل چې لدې کلمې به وانوړي او یو ځل بیا طالبانو ته د ورونو خطاب وکړ او وی ویل
مطالب وروره دا اقدام چې ستا په نوم وشو هر بهرني چې وکړ او یاد په خپل وکړ اسلام او مسلمانانو ته د څه فایده ورسوله. په دواړو خواو کې د افغانان ووژل سپینګیری د جمعه ته پرې نه خود سول منځو کړي نو اسلام ته د خیر ونه رسید. خلاص دا چې تا د خلکو د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره کار ونه کړ بلکې په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور لپاره کار وکړ.
خو ولسمشر کرزی د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې د لاسلرلو په اړه د کومې بهرنۍ کړۍ نوم یاد نه کړ. افغان چارواکو ویلي چې دغه بریدونه د حقانی شبکې لخوا طرحه شوي. د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دریو ساحو ننګرهار لوګر او پکتیا ولایتونو کې د شپږ دېرش وسلوال لخوا ډلیز بریدونه وشول. د یکشنبې ورځې له ډلیزو بریدونو وروسته د ملي شورا غړو ولسمشر ته سپارښتنه وکړه چې له مخالفینو سره په خپل سیاست کې بدلون راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د ولسمشر سیاست د مخالفینو پر وړاندې سمبولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
هغه هیله چې ولسمشر کرزی لري هغه دا چې بالاخره طالبان برا شي او له افغانانو سره به یوځای شي او دا جګړه به ختم شي. وګورئ اوسمهال نږدې وڅلوېښت هیوادونه راغلي او د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو طالبان راځي او د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي. نو دا چې د نړۍ لوی پوځي قدرتونه یې پر وړاندې څه نه شي کولی، نو له حکومت نه څه هیله لري هغه څه ډول جدي چلند وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا داسې مهال ډلهیز بریدونه کیږي چې د افغان حکومت یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه ایښي.
د زکیه غیاسی نظیر په ریپورت کې مورېدل چې ولسمشر کرزی د وروستیو حملو په تړاو وسلوالو طالبانو ته په خپل خبرو کې ویلي دي چې د هغوی دې حملو په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا ومنل چې د یکشنبې ورځې ډله ییزې حملې یوه استخباراتي ناکامي وه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت مشر او د دفاع وزارت مرستیال ورغوښتي وو او د وړمې ورځې د حملو په اړه یې ورڅخه معلومات وغوښتل. موضوع تفصیل د اسدالله الدین پر ریپورت کې ورو.
سره له دې چې د ملي امنیت چارواکي په کابل کې د حملو له امکان څخه خبر شوي وو، خو بیا هم ونتوانېدل چې د دغو حملو له پیښېدو مخنیوی وکړي. د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وویل چې دوی د دغو حملو د مخنیوي لپاره یوه اندازه اقدامات هم کړي وو، خو له دغو اقداماتو سره سره دوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ښاغلي نبیل په خبره دوی په یو مشکوک ځای کې چې د وسلوالو طالبانو لومړی هدف و د پولیسو یوه امنیتي پوستا هم جوړه کړې وه.
هغه ودانۍ چې اول پلان شوې وه یو سل متریزه ودانۍ وه. دا د توریالی ودانۍ په نامه هم یادېده. د دې پر سر د پولیسو سره په همغږۍ پوسته جوړه شوه. کومې مرستې او همکارۍ چې په دننه کې له وسلوالو کسانو سره کیږي زموږ په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا کړي. ما په ښکاره توګه وویل چې له بریاوو وروسته موږ ناکامي هم لرو. په دې کې هیڅ شک نشته. د نړۍ ډېر لوی استخباراتي سازمانونه له دې ناکامیو سره مخ شوي. موږ ناکامۍ درلودې او د هغو لپاره دلایل هم لرو.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی، د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري خپل کمیسیون ته وربللی وو او د وروستیو حملو د څرنګوالي په اړه یې ورڅخه معلومات وغوښتل. دغه درې چارواکي په داسې حال کې ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو چې له دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې ورځې د حملو لوی لامل استخباراتي ناکامي وښوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی هم دا ومنله چې د یکشنبې ورځې د حملو په مخنیوي کې دوی ناکام وو.
دې حملو زموږ د استخباراتي ځواکونو ناکامي وښوده. دغه موضوع نه باید له موږ څخه پټه پاتې وای. موږ باید دغه حملې مخکې له مخکې شنډې کړې وای. دا چې ونه شول نو له شک پرته چې یوه ناکامي ده او باید وی منو. دغه حملې مخکې پلان شوې وې، ځکه دغو وسلوالو کسانو نشوای کولای چې یو ځل دومره مهمات له ځان سره راوړي. لکه څنګه چې د ملي امنیت مشر وویل، دغه حملې له مخکې نه سازماندهي شوې وې.
د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري هم وویل چې امنیتي ځواکونو له بریاوو او لاسته راوړنو سره سره هم ځینې خالیګاوې درلودې. امنیتي چارواکي له دغو څرګندونو وروسته د وکیلانو تر سختو انتقادونو او پوښتنو لاندې راغلل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د دغو حملو لوی لامل د امنیتي ارګانونو تر منځ د همغږۍ نشتوالی دی.
د هماهنګۍ نه بودن د اردو یا د پولیس یا د امنیت ملي تر منځ زموږ د پولیسو قابل قبول، مګر هغه طرزالعمل یا طریقهکار چې دوی کوم وخت استعمالوي هغه باید اصلاح شي. خو زه دا هم غواړم چې دا ووایم چې دا یو عادي پروګرام نه، دا بیخي داسې د یو نظامي قیام ښکارندوی وه.
د وکیلانو له دې انتقادونو او پوښتنو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ او خبریالانو ته یې د پوښښ اجازه ورنکړل شوه. د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل او درې نورو ولایتونو کې په یو وخت د وسلوالو طالبانو ډله ییزې حملې پیل شوې چې په کابل کې یې تر شلو ساعتو پورې دوام وکړ. په دغو حملو کې د وسلوالو طالبانو په ګډون یو 50 کسه ووژل شول او څلور اویا نور ټپیان شول. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
ولسمشر کرزی نن ویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. ولسمشر ویل د دې تړون ټول اړخونه تر بحث لاندې دي او هڅه کوي چې امریکا له افغانستان سره د مرستو په دوام قانی کړی. د افغانستان لخوا دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې تر ډېره ویل کیږي چې د باګرام زندان سپارل او د شپې د عملیاتو افغاني کول د تړون په وړاندې اساسي خنډونه له منځه وړي. زکیه غیاسی نذیر په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په وړاندې اساسي خنډونه له منځه تللي، خو له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی هغه څه دي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. افغان ولسمشر کرزی د سې شنبه په ورځ په کابل کې د تړون په اړه په خپلو خبرو کې ویل، افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکا له افغانستان سره د خپلو مرستو اندازه د ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې ذکر کړي. تر دې مخکې ویل کېدل چې د دې تړون پر وړاندې دوه اساسي خنډونه له منځه تللي دي او ممکن د دواړو لوریو ترمنځ د دې اړیکو سند ژر نهایي شي. افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د مسؤلیت سپارل او د شپنیو عملیات افغاني کول هغه مسایل وو چې د امریکا متحده ایالاتو یې په اړه د افغان حکومت غوښتنې ومنلې. خو د اقتصادي چارو کارپوه استاد سیف الدین سیحون بیا د افغان حکومت دا غوښتنه د ډیپلوماتیکو اصولو په خلاف بولي. نوموړی وایي چې د افغانستان د مالی ملاتړ لپاره له امریکا څخه ژمنې او سند باید په بله بڼه واخیستل شي.
هیڅ وعده اقتصادي مثلا کومک انحصارا
اقتصادي ژمنه په ځانګړي توګه مرسته انحصارا د ورکول وړ نه ده. هر ژمنه چې ورکول کیږي طبیعي ده چې بدلون پکې راځي. زما په اند یو ستراتیژیک تړون کې د مالی مسایلو شاملول په بشپړه توګه یو ډیپلوماتیک دود نه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت کولی شي په یو کانفرنس په ځانګړي توګه د شیکاګو په کانفرنس کې خپل یو ګډمحل ستراتیژي او امنیتی اړتیاوې مطرح کړي او هغه اندازه چې اړتیا ده هغه ورته ځانګړې کړي
په اندازه کې لازم است برای او مورد اختصاص بده.
له دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون د شیکاګو په کانفرنس او یا له هغې مخکې لاسلیک کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د نور اختلافونو ترمنځ د دغه سند د حقوقي ارزښت په اړه هم تونځ لا پر ځای پاتې دي. امریکا غواړي چې دغه سند د یو اعلامیه په بڼه لاسلیک شي، خو افغان حکومت بیا غواړي چې د یو تړون په بڼه لاسلیک شي چې الزامي حیثیت ولري.
و امریدل چې افغان ولسمشر ویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. دا په اصل کې چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر ویل چې د دې سند په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې کافي پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې شورا په دې باور ده چې افغان چارواکو سره د حزب اسلامي د پلاوي خبرې به په هیواد کې د سولې روانو هڅو لپاره ګټورې تمام شي. د دې شورا منشي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د دوی او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ په وروستیو خبرو کې تر ډېره د نظر یووالی موجود دی. په دې اړه پام وکړئ د حمید بومن رپورټ ته.
د دې شورا منشي امن الدین مظفری د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ په وړو مسایلو اختلاف موجود دی، خو هیله څرګنده کړه چې د دواړو خواوو د طرحو له مطالعې وروسته به حل شي.
که چیرې موږ د حزب اسلامي سره موافقې ته ورسېږو، بې له شکه چې دا د سولې پروسې ته یو مثبت اغېز لري او دا پروسې ته سرعت ورکولی شي. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، موږ تقریبا په ډېرو موضوعاتو کې سره اتفاق نظر لرو، فقط په ځینې جزئیاتو کې اختلاف د نظر لرو. امیدوارو چې په راتلونکي مجالسو کې هغه اختلاف نظر هم چې دی هغه مشکل هم حل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو راوستل هغه موارد دي چې د حزب اسلامي په طرحه کې موجود دی. د حزب اسلامي دا 15 کسیزه پلاوی چې مشري د خاغلی حکمتیار زوم ډاکټر غیرت بهیر کوله، د روانې اونۍ په سر کې د سولې د عالی شورا په بلنه کابل ته راغلی و. دغه پلاوی په کابل کې د سولې د عالی شورا له ځینو غړو سربیره د دې شورا له نوي رئیس صلاح الدین ربانی، ولسمشر کرزی او په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم ولیدل. د پلاوی په کابل کې له افغان دولت سره له رسمي خبرو وروسته د سولې له عالی شورا سره یو ګډه اعلامیه هم خپره کړه چې د موجوده ستونزو په سیاسي حل پکې تاکید شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی که سهم په افغان دولت انتقاد کوي چې د سولې لپاره کومه ځانګړې طرحه نه لري، خو دا خبرې ګټورې وبللې.
اسلامي دولت افغانستان ته وایي چې طرحه له موږ داره چې تاسو کوم طرحه لري موږ ته وړاندې کوي، متاسفانه دولت افغانستان تر اوسه په سول کې کوم طرح ولري لري یعنی دولت دا توان من نه درلود چې دغه له اسلامي طرح وړاندې کړي چې دغه له ما طرح ده چې قوم یو رفت آمد ده اما یک شب صلح نه کیږي دیگه که نه آمانه ده چې سبب افغانستان کې صلح براش
له حزب اسلامي سره د صلح د خبرې په داسې حال کې موثر بلل کیږي چې د افغان حکومت اصلي مخالفه ډله طالبان بیا له دولت سره لا هم خبرو ته حاضر نه ده په داسې حال کې چې د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې د صلح په خبرو بوختو وسلوالو طالبانو په کابل او درې نورو ولایتونو کې په یو وخت په ځینو ځانګړو اهدافو حمله هم وکړه
خبری مجله اوري
تاکل شوی چې سبا په بلجیم کې د ناتو دفاع بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي د غونډې د اجنډا مهمه موضوع د افغانستان حالات دي سالم احمد صالح په بروکسل کې د اوپر دې مسأله ریپورت لري
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په کچه دا غونډه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي چې مشري به د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن کوي افغانستان به د غونډې د اجنډا په سر کې وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک به هم په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د افغان ځواکونو روزنه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د پروسې پرمختګ او د افغانستان نور اړوند مسایل به په غونډه کې څېړل کیږي په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو پر کمیدو هم خبرې وسي یو افغان ډیپلومات چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي به په دې اړه له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي د دې ترڅنګ به په غونډه کې د شیکاګو د کانفرنس پر تیاروی هم خبرې وسي د ناټو دغه 15مه سرمشریزه د مې میاشتې پر 6مه او 21مه د امریکا په شیکاګو ایالت کې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربه وي د شیکاګو په کانفرنس کې به د لیزبون د کانفرنس پریکړې او ژمنې تازه کیږي د افغانستان په اړه د پرتګال په پلازمینه لیزبون کې د ورځنۍ کانفرنس د 2010 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړ شوی و د سبا ورځې په غونډه کې د نورو عمده مسایلو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو په داسې حال کې خبرې کیږي چې د دې تړون ځینو غړي هیوادونو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ژر ایستلو پریکړه کړې ده استرالیا هم دا نن وویل چې له افغانستان څخه تر ټاکلي مهالویش یو کال مخکې خپل ځواکونه باسي د یکشمې په ورځ په کابل او څو نورو ولایتونو کې ډله ییزو حملو د ناټو غړو هیوادونو ته ځینې پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې چې ښایي افغان ځواکونه بیا هم د دوی ملاتړ او مرستو ته اړتیا ولري په کابل کې دغه حملې 3 ساعته روانې وې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دغو بریدونو کې حقاني شبکه پر لاس تلودو ورنکړه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې رښتیا هم ثابته سي چې پر کابل ورستی بریدونه د حقاني شبکې لخوا سوي شاید د مسله د امریکا او پاکستان اړیکه چې درغېدو په حال کې وي زیانمن کړي په طالبانو پورې تړلې د شبکې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې هم په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکزی قومندانۍ ورته بریدونه کړي وو هماغه مهال امریکایي چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره له حقاني شبکې سره په کومک تورنه کړي وو
ټاکل شوی چې استرالیا د خپل ځواکونو زیاته برخه تر ټاکل شوی نیټې د مخه له افغانستان څخه وباسي د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د سه‌شنبې پر ورځ ویل چې استرالیایي ځواکونه خپل ماموریت تقریبا بشپړ کړی دی او تر لس کاله جګړې وروسته امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري ډلې تلګراف راسپاڼې په دې اړه رپورټ پور کړی چې مهمه برخه له فرهوا دورو
د استرالیا صدر اعظم ګیلارد وویل اټکل کېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به رانوې میاشت په روزګان کې افغان ځواکونو ته د امنیت چارو د سپارلو اعلان وکړي فعلا د روزګان د امنیت چارې د استرالیا د ځواکونو لخوا اداره کیږي په دغه ولایت کې 1550 استرالیا عسکر میشته صدر اعظم جولیا ګیلارد له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو د محل ویش د جوړولو پر وخت چې رانوې میاشت به یې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې وړاندې کوي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ناکامه یا بے هدف نه ده اما نړیوال ځواکونه تیار دي چې په افغانستان کې د مرست پیچې په منصفانه توګه پر خپلو وژو یوسي او د افغان ځواکونو اقتصادي مرستو ته به دوام ورکړي ګلار زیات کړی چې ګڼ شمېر استرالیایي عسکر به له افغانستان څخه د 12 یا 13 میاشتو په موده کې یعنی د ټاکلي وخت څخه یو کال وړاندې ووځي خو یو شمېر ځانګړي قواوې به د افغان عسکرو د روزنې او په عملیاتو کې د هغوی د ملاتړ لپاره پاتې سي د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد زیاته کړه
This is a war with a purpose. This is a war with an end.
دا جګړه یو هدف لري او دا جګړه پای لري. موږ یو ستراتیژي لرو، یو ماموریت لرو او خپل هدف ته رسیدو لپاره مهال ویش لرو. موږ په افغانستان کې د خپل ملي ګټو لپاره کار کوو. ګلارد زیاته کړه، د نړۍ دیموکراتیک هیوادونه غواړي چې د هغوی زامن او لونې خپل ټاټوبي ته ستانه سي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي، په 2010 میلادي کال کې چې جولیا ګیلارد له کیونرات څخه وروسته د صدارت څوکۍ ته ورسېده، نوموړي په افغانستان کې د جګړې سخت ملاتړ کاوه، سره له دې چې استرالیایان په افغانستان کې د دوی ډیرو عسکرو ته د ور اړول سوي مرګ ژوبلې په اړه ناخوښه وه. استرالیا د غیر ناټو هیوادونو په جمله کې یوازنی هیواد دی چې په افغانستان کې ډیر عسکر لري. په افغانستان کې د استرالیایي عسکرو عمده وظیفه د روزګان په ولایت کې د امنیت په برخه کې د محلي پولیسو روزنه ده. تر اوسه په افغانستان کې 2 استرالیایي عسکر وژل شوي دي.
لوو تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ په بشپړ توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصه شوې ده. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دولت له وسلوالو مخالفانو له ولکې نه د دې ولسوالۍ د خلاصولو پر مهال د دریو قومندانانو په شمول لسګونو وسلوال وژل شوې دي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د دولت وسلوال مخالفین په اوړي کې د دوی د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو د دفاع وزارت وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو هڅې دوام لري. د دې وزارت په وینا افغان ځواکونو په دې وروستیو کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفین د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وژلي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو 100 تنه قومندانان هم وژلي دي.
د ډیر شو څلورتو په حدود کې مخالفین آلته وژل شوی دي، او ډیر تعداد سلا او وسلې او مهمات زمونږ د جوستامونو لاس ته راغلي دي. او اوس په دغه ځای کې چې زه تاسو سره خبرې کوم، آلته د 201 سیلاب قولي اردو جوستامونه په کامدیش کې موجود دي، او خپل تصفیری عملیاتو ته ادامه ورکوي او زمينه دې ته برابروي چې هلته پولیس په کامدیش کې ځای پزې شي.
خغلې وزیري وایي چې د کامدیش ولسوالۍ د محل د وسلوالو مخالفینو لولکې خلاص شوي او د عملیاتو پر محل ملکی وګړو ته تاوان نه دی وخته. افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو لولکې نه د دغه ولسوالۍ د خلاصولو لپاره شاوخوا یو ونی مخکې عملیات پیل کړي وو.
د کامدیش ولسوالۍ مکمله تصفیه شوې ده. دا نن هم هلته یو قریا چې د پیرستان په باندې او یو قریا د استرا په نامه باندې وه، هغه هم تصفیه شوې ده، او هغه نن مخالفین یا تښتېدلي دي او یا وژل شوي دي.
د نورستان په کمدیش کې دغه عملیات وروسته له هغې پیل شو چې شاوخوا لس ورځې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغې ولسوالۍ ته سلګونه تورې جامې لرونکي وسلوال ننوتلي وو. د رپورټونو له مخې دغه سلګونه تنه وسلوال مخالفین د افغانستان له پولې اخوا د نورستان ولایت ته ننوتلي دي. همداراز د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ډېری دغه کسان چې دلته جګړه کوي پاکستانیان دي، او د دغو کسانو په ډله کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال هم شامل دي.
د دولتي ځواکونو لخوا مو د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د نیولو په اړه رپورټ ورېد. بل خوا په لوګر او پکتیا کې هم پوځي عملیات شوي چې افغان ځواکونه مشرکې وي. پړې لمر نیازې رپورټ لري.
دغه خبرې په گردیز کې د میشتې 203 تندر قلی اردو مشر تورن جنرال عبدالخالق خبریالانو ته په هغه خبری کانفرنس کې وکړي چې د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاري ولسوالۍ کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل تر دې دمه د لوګر په ازره ولسوالۍ کې وضعیت ته اندازه سپکې او درنې وسلې لاسته ورغلې، او په همدې ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 4 تنه وسلوال مخالفان ژوندي نیولي او 15 تنه نور بیا وژلي دي. د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د دښمن د بسلو یو لوی ډیپو نیولی، او زیاتوي چې همدا ډول د دوو تروریستي ګروپونو له تعقیبولو وروسته 15 تنه مخالفان وژلي او 4 تنه د جګړې په ډګر کې له وسلو سره یو ځای په ټپي حالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. تورن جنرال عبدالخالق د عملیاتو د اهدافو په اړه وویل دا عملیات د دې لپاره پلان شوي چې په لری پرتو سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفانو حمایوي مرکزونه، د وسلو ډیپوګان او د قماندي ورکولو ځایونه له منځه یوړل شي. او د هغه په وینا چې په مرکزی سیمو کې تر حقیدون کې بریدونه ټول له همدې سیمو څخه رهبری او اکمالیږي. نوموړي په خپلو سرګندونو کې وویل د دې عملیاتو مشري د افغان ملي اردو د 203 تندر قلی اردو په لاس کې ده، چې د ملي او سرحدي پولیسو ځواکونه او د نظم عامه پولیس هم ورسره په عملیاتو کې مرسته کوي. او زیاتوي چې د اړتیا پر مهال به له بهرنیو ځواکونو څخه یوازې هوایی مرسته وغواړي، خو دا چې آیا له میوند عملیاتو وروسته به تصفیه شوي سیمې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل کیږي او که نه په هماغه سیمو کې به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي؟ په اړه یې ښاغلی عبدالخالق وایي چې د هرې سیمې ثبات د هماغو سیمو په خلکو پورې اړه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ.